بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې لسمه د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له نهه ویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د مئ له یو دیرشمې نېټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خپرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمولو سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شئ چې ایران ته د تاجکستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوي افقونه تر عنوان نه دی ده. هله به له معمولو سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي چې بیا هم د کور ورانوونکي بلا د پروګرام دوهمه برخه اوریدل شي. او له دې وروسته هم بیا لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې اونیز پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانۍ خپرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته شي، تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه او نور داسې ډېر جالب مطالب لوستل شي او موږ خبرونه په ژوندې بڼه اوریدل شي. ولنډه د موږ بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاګوسم پام وکړي د مهال خبرونه ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام و فرمایل داخلي ظرفیتونو ته پام، د بایکاټ وسله لا کاره غورځي. امیر خان متقی ویلي چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی جنگیالی نه دی موجود. د پاکستان مشرانو جرګې په الاقصی جومات کې د سیونستانو جنایتونه په کلکه وغندل. او د تحریک طالبان او پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو میازګړیتوب نتیجه ورنکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام فرمایل داخلي ظرفیتونو ته پام، د بایکاټ وسله لا کاره غورځي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي بایکاټ د هیوادونو په وړاندې د قدرتونو وسله او بلل او ټینګار وکړ. داخلي ځواک او ظرفیتونو ته پام، د بایکاټ وسله لا کاره غورځي. د رهبری ستر مقام د ګل پورز د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې د ایران او تاجکستان ژورو تاریخي، دینی، کلتوري او ژبني ګډولو ته په اشاره سره دواړه هیوادونه د خپلوانو او ورونو په شان وبلل. د رهبری ستر مقام د ایران متنوع آب و هوا، مځکې، پراخې دښتې، علمي، صنعتي او ټکنالوژیکي پرمختګونه، په ایران کې پوه بنسټه شرکتونه او همداراز په تاجکستان کې پریمانه اوبه او مادن د ګډو ملګرتیا او د پیاوړتیا زمینه جوړونکي وبلل او جوته کړه. لا بایکاټونو سره سره اسلام ایران په مختلفو زمینو کې ښه پرمختګونه درلودلي، او که بایکاټونه نه وي نو دغه پرمختګونه به نه کیدل، ځکه چې بایکاټونه سبب شول چې په خپلو داخلي ظرفیتونو او ځواک تکیه وکړو. د اسلامي انقلاب معظم لارخود ایران علمي، صنعتي، مهندسي او تخنیکی ظرفیتونه د تاجکستان د مرستې لپاره ډیر مهم وبلل او زیاته کړه. له دغو ظرفیتونو د استفادې او د ملګرتیا او د جدي پراختیا لپاره باید ګډ کمیشن په جدي توګه د ټولو لاسلیک شویو اسنادو لپاره پلانونه او وخت وټاکي تر څو عملیاتي پړاو ته ورسي. دا رهبر ستر مقام پر دې په ټینګار سره چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د ملګرتیا او هم فکری یو ډګر د سیمې مسایل او په تیر بیا د افغانستان وضعیت و فرمایل. د افغانستان په اړه د ایران او تاجکستان ګډې اندېښنې لري او دواړه هیوادونه په دغه هیواد کې د ترهګرۍ لا پراختیا او تکفیري ډلو لا ودې اندېښنه لري او مونږه باوري یو هغه کسان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري باید وکول شي په یوه جامع او پراخ بنسټه حکومت سره لا ټولو ډلو استفاده وکړي. اسلامی انقلاب معظم لارخود هم در راست تاجکستان تا د ایران د وسلوال ځواک د لوی درستیز ورسته سفر او د ډرون د تولید کارخانه پرانستلو ته په اشاره سره دغه ډول ملګرتیا به ډیره مهمه وبللې او جوته کړه. ډرون نن د هیوادونو په امنیت کې مهم عامل حسابيږي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په دغه کتنه کې په تهران کې لشتون او د اسلامي انقلاب له معظم لارخو سره کتنه او د ایران له ولسمشر سره لخپلو خبرو د ډېرې خوشاله په څرګندولو سره وویل چې د تجارتي اقتصادي او صنعتي اړیکو په شمول په مختلفو زمینو کې ډېرې ښې خبرې وشوې او لاسلیک شوي اسنادو ته په پام سره هیله ده د جناب علی په هدایت سره د دواړو هیوادونو اړیکې له مخکې زیاتې پراخشی. خاغلی رحمان د افغانستان او د ترهګرۍ د پراختیا په اړه امنیتي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمې موضوعګانې وبللې او زیاته کړه مونږ په افغانستان کې د سولې، آرامښت او د ټولو قومیتونو په شتون سره د حکومت غوښتونکي او هیله من یو چې د ایران او تاجکستان د امنیتي ملګرتیا په زیاتېدو سره په اندېښنو غلبه وکړو. اسلامی ایران او تاجکستان د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک کړل. ایران پریس خبری آژانس راپورټر کې چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د ټوریزم په شمول په بیلابیلو حوزو کې د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک شول. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د لوړتبا پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی او ولسمشر ابراهیم رئیسی هرکلی کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت او تاجکستان لوړتبا چارواکو د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د امام علی رحمان پښتون سره په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورټ، پانګونې، نویو ټکنالوژي، ژواک چاپریال، سپورټ، انرژي، قضایي، زده کړې، تحقیقاتو او د ټوریزم په برخو کې د ملګرتیا ولس سندونه لاسلیک کړل. د رهبری ستر مقام د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت په کلیزا کې وینا کوي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت د درې درشمې کلیزې د ترسره کولو کمیټې منشي محمد علی انصاری د ایران د اسلامی جمهوریت د بنسټګر رحلت په کلیزا کې د اسلامی انقلاب د معظم لارښود د وینا خبر ورکړ. د 1400 لومړی جریل مریض کال د غبرګولی په 1400 د ایران د اسلامی جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت کلیزه ده. انصاری زیاته کړه د امام خمینی د درې درشمې کلیزې دستورې د کرونا د خاصو شرایطو له دوو کلونو وروسته سږ کال په حضوري ډول او البته د روغتیایي پروتوکولونو په رعایتولو سره ترسره کیږي. درې دېرش کاله پخوا په همداسې ورځ د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له اووه اتیا کلن نه ستړي کیدونکي او هلو ځلو ډک ژوند وروسته له نړۍ سترګې پټې کړې. متکی وی چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی جنگیالی نشته. د طالبانو د بهرنی او چارو وزیر مولوی امیر خان متکی په افغانستان کې د بهرنی او جنگیالیو د موجودیت ادعاګانې رد کړې دي. د نوموړي تر واک لاندې د طالبانو د بهرنی او چارو وزارت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ورستی راپورټ په غبرګون کې وویل چې په دې اړه ادعاګانې په کلکه ردی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په خپل دیارلسم څارونکي راپورټ کې دا هم راغلی د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله خونزاده سره بیعت کړی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت د بهراني او چارو وزارت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د یارلسم راپور چې په افغانستان کې د بهراني ډلو د شتون او فعالیت په اړه دی بے بنسټه غني او په کلکه ردی. د دغه وزارت په بیانیه کې د غرا زیاته شوې ده چې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو ته د افغانستان له خورې د هر ډول خطر رسیدو مخنیوي شوی او اوسنی حکومت په تیرو نهو میاشتو کې تل هڅه کړې ده څو د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د باور فضا رامنځته شي. د طالبانو په بیانیه کې راغلي چې اسلامي امارت یو ځل بیا په خپلو ژمنو ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته د افغانستان له خورې د چا خلاف د استفادې اجازه نه ورکوي. طالبانو د غراز له ملګرو ملتو غوښتي چې په ملګرو ملتو کې د دوی استازي ومني څو د افغانستان په حقایقو په وخت او ښه ډول خبر شي. طالبانو مخکې هم په دې اړه ادعاګانې رد کړې وې خو د مختلفو هیوادونو له لوري په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت پرله پسې ادعاګانې شوې دي. د ډبرو بار لارې د تورخم له لارې پاکستان ته نورې نشي تللې. زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې له دې وروسته په ډبرو سکارو بار لاریو ته د تورخم له لارې پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مالی وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تازه میوه موسم دی او په زیاته اندازه تازه میوه د تورخم ګمرک له لارې صادریږي، نو د یادو میوو د خرابیدو او ترافیکي ګڼې ګڼې د مخنیوي په موخه باید د ډبرو سکارو موټر چلوونکي تر دې ورسته د پکتیا، خوست او پکتیکا د ګمرکونو له لارې د ډبرو سکارو صادر کړي. د تازه میوو صادرونکي طالبانو د موقته حکومت د مالی وزارت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي هر کال د تازه میوو د صادراتو په مهال د تورخم په بندر کې د ټرافیکي ګڼې ګڼې له امله دوی له درنو مالی زیانونو سره مخامخ کیدل. د پاکستان سینا په الاقصا جماعت کې د سیونستانو جنایتونه وغندل. د ایرنال راپورټ سره سم د پاکستان مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره د یو پریکړه لیک په تاسیبولو سره په الاقصا جماعت د سیونستانو تیری او فلسطینی ولس پر ضد د سیونست رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. د پاکستان د مشرانو جرګې استازو په دغه پریکړه لیکې ټینګار کړی چې د سیونستانو په وسیله د فلسطین څلور او یا کلن نیواک او په غزې ترانګي د اسرائیلو د توکمپال رژیم جنایتونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د بشري حقوقو د ارګانونو د قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. له افغانستانه د نشیزو موادو قاچاق ډیر زیات شوی دی. ایرنا خبری آژانس وایي چې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې لومړي مرستیال او دغه هیواد د سرحدي ګارډ مشر ولادیمیر کولیشوف ویلي چې په تیر میلادي کال کې له افغانستانه مرکزی آسیا هیوادونو ته د نشیزو موادو د قاچاق اندازه دوه برابره زیاته شوې ده. هغه ویل چې په تیر میلادي کال کې په تاجکستان کې څه د پاسه 3500 ټنه نشیز مواد کشف او ضبط شوي، په داسې حال کې چې په 2006 میلادي کال کې له افغانستان څخه د مرکزی آسیا هیوادونو ته د نشیزو توکو د قاچاق اندازه 1500 ټنه وه. په افغانستان کې د نشیزو موادو د تولید زیاتېدل په دغه هیواد کې د امریکا د پوځیانو د نیواګرۍ نتیجه ده. امریکا او ملګرو یې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له ترهګرې سره د مبارزې او د امنیت تامینولو لپاره په دغه هیواد برید وکړ او دغه نیواګرۍ د جنگ د نښتې او د اقتصادي بېخبنۍ او د تباه کېدا سبب شو. په افغانستان کې نامنه ترهګرۍ او د نشیزو موادو تولید نور هم زیات شو. تحریک طالبان او پاکستان پوست ترمنځ د طالبانو میانځګړیتوب نتیجه ورنکړه. د ایرنا له راپور سره سم پاکستانی رسندوی وایي چې د پاکستان له پوست سره د اوربند موافقې ته د پاکستان د تحریک طالبان په بې پامۍ سره داسې ښکاري د غړ لغواړي په درس پاکستان له اسلامي یوه افراطي نسخه وتپي او د افغانستان له وضعیته تقلید وکړي. د داسې شرایطو کې او د ملکیانو او پوست پر ضد پاکستان د تحریک طالبان د حملو دوام ته په پام سره داسې ښکاري د غډله دوربند موافقې پر ردولو سره چې مخکې د افغان طالبانو په میانځګړیتوب سره لاسلیک شو نیت لري خپلو تاوتریخوالي غواړو خوځښتونو ته دوام ورکړي. پکتیا او ننګرهار کې لسګونو ملا وسلې نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د لسګونو ملا وسلو او په تورې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په پکتیا کې طالبانو د استخباراتو ریاست وایي چې په ډن پټان ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې له یوه کور څخه یوه پیکا، دوه راکټ، 15 کلاشینکوفونه او نور بیلابیل مهمات ترلاسه شوي دي. بلوری تا په ننګرهار کې طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې یوه دوشکا، یوه پیکا، یو راکټ، 40 کلاشینکوفونه او 14 وسلې او 40 ماینونه ترلاسه شوي او په تړاو یې 6 تنه هم نیول شوي دي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک. ایران ته د تاجکستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی افقونه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پر مازیګر د یوه لوړتبه سیاسي او د اقتصادي پلاوي په مشرۍ تهران ته راغی. د تاجکستان د خارجه، انرژي، اقتصاد، تجارت او د اوبو د زیرمو وزیران او د ژواک چاپیریال د ساتنې او د ټوریزم د ودې د کمیټیو مشران او لوی څارنوال په دغه سفر کې تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره ملګرتیا کوي. د ایران او د تاجکستان د ولسمشرانو دوه اړخیزه خبرې او په اقتصادي، علمي، سیاسي او کلتوري حوزو کې د ملګرتیا د څو سندونو لاسلیک کول تهران ته د امام علی رحمان د سفر پروګرامونه اعلان شوي دي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د مئی د میاشتې په لومړۍ نیټه د تاجکستان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ایران ته د راتلو بلنه ورکړې وه. په تیرو دوو کلونو کې د ایران او تاجکستان په اړیکو کې ګډو ټکو ته پام کول پیاوړی شوی. د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې تاجکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د تهران او د دوشنبه په اړخیزه ملګرتیاو کې نوې باب رامنځته کړ او د دغه سفر په وخت د ایران او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو حوزو کې د ملګرتیا 8 سندونه لاسلیک شول. د لویدیځې آسیا په ځینو سیمو کې د ناکراریو دوام، لسیمې د امریکا وتل او دغه راز د اوکراین جنگ له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو غږملتیا او دغه راز د اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو ضرورت زیات کړی دی. د ایران دیارلسم حکومت هم مسلمانو او د سیمې هیوادونو ته په لومړیتوب ورکولو او له دغو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو او د تعاملاتو په زیاتولو باندې ټینګار سره په سیمه کې د تاوتریخوالیو د کمولو او د غږملتیا د پیاوړي کولو هڅه کوي. د ایران او تاجکستان چارواکي د سیمې د مسایلو او د دوه اړخیزه اړیکو په اکله په پرله پسې ډول ارتباط کې دي او دوی تر اوسه په اقتصادي تفاهم لیکونو او تړونو سربیره دوی امنیتي موافقې هم لاسلیک کړي دي. تاجکستان ته د اسلام ایران د پوز د لوی درستیز جنرال باقری په ورسی سفر کې هم د ګډو دفاعي او پوځي ملګرتیاو د پیاخولو په هدف سره په دوشنبه ښار کې د بابل درې په نوم د بی پیلټه الوتکو د جوړولو کارخانه پرانستل شوه. ایران او تاجکستان د اقتصادي ملګرتیا مؤسسې ایکو پشان په سیمه ایزو او دغه راز د شنګای د ملګرتیا مؤسسې پشان د مؤسسو په چوکاټ کې خام ملګرتیا لري او په دغو مؤسسو کې د یو بل د دریزونو بلاتړ کوي. ورستی بیلګای هم د شنګای په ملګرتیا مؤسسې کې د ایران د غړي توپ د منلو غوښتنې د تاجکستان ملاتړ دی چې د دغه غوښتنې تصویبی دا او په دوشنبه ښار کې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د شنګای د مشرانو د شورا په یوشتمه غونډه کې په دغه مؤسسې کې د ایران د غړي توپ د بهیر د پیلیدا سبب شو. تاجکستان له اقتصادي پلوا په مرکزی آسیا کې د ایران په وستر اقتصادي شریک باندې د بدلی دا ظرفیت لري چې کولی شي د ایران د جنوب د بندرونو له لارې آزاد او اوبو ته لاسرسي ولرلی شي. شمیرنه هم د ایران او تاجکستان په تجارتی اړیکو کې د بدلون دراتلو خودنه کوي. په تیر هجری لمریز کال کې څه د پاسه یو سل نه دیرش زره ټنه غیر تیلي شیان چې ارزښت یې یو سل یو دیرش میلیون ډالر و د ایران او تاجکستان ترمنځ تبادله شول چې د تیر کال په پرتله په وزن کې څلور سوه نه اتیا او په ارزښت کې څلور سوه درې شپیته فیصده زیاتوالی ښیي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزت منو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه و منې عزیزانو سم ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له نهه ویشتمې او د 2022 میلادي کال د می میاشتې له 1 دېرشمې نیټې سره سمون خوري. یو سل پنځه او یا کال په خوا د 1228 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې په لسمه نیټه د ایران د حکومت او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د ارزروم په نوم تړون لاسلیک شو. د محمد شاه قاجار د بادشاهۍ په وخت کې د بغداد والی د بصرې د سوداګرانو پاڅولو سره چې د خرمشهر بندر د رونق اخیستو په وجه یې زیان موندلی و پر دغه بندر حمله وکړه او د یو شمیر کسانو له وژلو او ټپي کولو وروسته یې د سوداګرو مالونه ولوټل. له دې وروسته د ایران حکومت عثماني امپراتورۍ ته یو استازی ولیږه چې له هغوی سره خبرې اترې وکړي او د رسېدل شویو زیانونو د تاوان ورکولو غوښتنه وکړي. په دې دوران کې عثماني حکومت ادعا وکړه چې خرمشهر بندر د عثماني د خاورې برخه دی او دغه مسله یوه کورنۍ مسله بولي. له دغې ادعا وروسته د ایران حکومت هم ګواښ وکړه چې د خرمشهر د حملې په بدله کې پر بغداد ښار حمله وکړي. خو عثماني حکومت چې له روسیې سره له خپلو جنګونو وروسته یې له ایران سره جنګ نه غوښته خپل یو استازی ایران ته ولیږه او خرمشهر یې خالي کړ. له دې وروسته د دواړو لورو خبرې اترې پیل شوې او په دې دوران کې په کربلا کې یو ځل بیا عامه وژړه رامنځته شوه او دلته میشته ایرانیان ووژل شول. دغه پیښه د ایران حکومت سخت قهرجن کړ خو په سیاسي هلو ځلو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او د دوه کالو له تیرېدا وروسته د 1228 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په لسمه نیټه د ایران او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د ارزروم په نوم تړون لاسلیک شو. په دغه کانفرانس کې میرزا تقی خان فراهانی چې په امیر کبیر مشهور و د ایران استازی و چې د هغه هلو ځلو او تدبیر د روس او برطانیې د استازیو حیرانۍ او ستاینه رابرسیره کړه. د دغه تړون له مخې د ایران حکومت د سلیمانی په اړه په خپل ادعا سترګې پټې کړې او په بدل کې عثماني حکومت پر خرمشهر بندر د ایران مالکیت او په اړوند سیند کې د ایران د کښتۍ چلونې حق په رسمیت وپیژنده او وټاکل شوه چې عثماني حکومت به له ایراني زیارت کوونکو او سوداګرو سره له بد چلنده ډډه وکړي. یو سل درې کاله مخکې د 1919 میلادي کال د می په 1 دېرشمه نیټه افغانستان د دوهم ځل لپاره خپله خپلواکي اعلان کړه. افغانستان په 1928 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د احمدشاه ابدالي په وسیله خپلواک شو خو انګلستان کابو یوه پیړۍ د خپل یو لوی مستعمره یعنی هند د ساتلو لپاره په افغانستان کې لاسوهنه پیل کړه چې له انګلستان سره دغه هیواد د لومړی جنگ سبب شو. په دغه جنگ کې انګلستان د ډیرو مرګ ژوبلو او سر تاوانونو په زغملو سره شاتګ ته مجبور شو، خو بیا هم انګلستان په افغانستان کې د خپل نفوذ د اعمالولو ته دوام ورکړ، تر څو چې د دواړو خواوو په مینځ کې یو بل جنگ رامنځته شو چې په 1915 میلادي کال د یو استعماري تړون پر اساس دغه جنگ هم ختم شو. په 1919 میلادي کال کې کله چې په افغانستان کې امان الله خان پاچاهۍ ته ورسېد، له انګلیسانو سره ټول لاسلیک شوي تړونونه لغوه او د افغانستان خپلواکي او استقلال اعلان کړ، چې دغه کار د انګلیسانو غوسه راوپاروله او په دې صورت د استعماري انګلیس او افغانستان ترمنځ دریم جنگ پیل شو چې د امان الله خان د پرزیدو سبب شو. دیرش کال پخوا د 1911 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 10مه نیټه د تهران د شریف صنعتي پوهنتون استاد او محقق ډاکټر جلال صمیمی د شیدو د لارې د کهکشان په باره کې د 20 کلونو له څیړنې او د ګاما او وړانګو د ځلیدو په اړه له ازموینې وروسته په دغه کهکشاني مرکز کې د ګاما 5 چشمو یا نقطهیي چشمو په کشفولو بریالی شو. ډاکټر صمیمی په 1919 هجری لمریز کال کې د ایران په جنوب ختیځ ښار زابل کې وزیږید او په فزیک کې PhD وکړه. هغه له پراخو مطالعو او تحقیقاتو وروسته د اټومي امولوسیون په اړه خپلې پرلې پسې ازموینې وکړې او بالاخره په دغه مهم کشف کې کامیاب شو. والوار
کور ورانون کې بلا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منی عزیزانو د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې په افغانستان کې د یوې لویې ټولنیزې ستونزې په اړه در سره وغږیږو. بله، دغه لویې ستونزه په افغانستان کې د ولور یا شیربها د لوړوالي او په اړه د چې د تهران رادیو په دې اړه یو ځانګړی مطلب برابر کړی چې له وادې سره سم مو یې لومړۍ برخه تاسو ته چې زموږ په تیرو خپرونو کې واورېده، اوس د دغه پروګرام دوهمې برخې ته ستاسو پام را غواړو.
دوستانو، لکه څنګه چې مو وویل او تاسو ته پته ده، د رسول الله مبارک حدیث شریف دی چې نکاح زما سنت دی او څوک چې زما له سنت مخ واړوي زما له امت څخه نه دی. متاسفانه دغه سنت باندې عمل په افغانستان کې له یو لړ داسې بې ځایه او بې منطقه رواجونو سره یوځای شوی چې نه یوازې ځوانان په دغه سنت باندې عمل نشي کولای، بلکې حتی د سنت د پرځای کولو لپاره هم باید سخته خواري وکړي او د ژوند ډېرې قیمتي شیبې د ولور او شیربها په شان مسائلو په برابرولو تیرې کړي. دغه مسله سبب شوی چې زیاتره ځوانان د واده د وس نه لرلو په وجه په بیلارې اخته شي یا خپل ژوند ډیر په سخت تیر کړي. خو په غزنی کې زمونږ خبریال نعمت الله افغان وایي چې اوس په افغانستان کې د پیغلې جنې ولور یا مهر یعنی شیربها او د واده مصارف د یو شمیر قومي مشرانو له لورې د یو تړون په لاسلیک کېدو سره کم شوي دي. نعمت الله په دې اړه له مختلفو مشرانو او مسؤولانو او همداشان ځوانانو ته ورغلی او ترې یې پوښتنې کړي دي. هغوی دغه مسله په ډیره کره توګه راڅیړلې او مفصل رپورټ یې برابر کړی دی. د هغوی د رپورتاج ړومبۍ برخه تاسو زموږ په ړومبۍ پروګرام کې واورېدله چې پکې یې د ولور د ټیټولو د شورا له مشر حاجي خیرالله میاڼي سره مرکه کړې وه. د وخت کمی ته په پام سره د هغوی مرکه نیمګړې پاتې شوې وه. په نننی پروګرام کې به هم د هغې مرکې پاتې برخه درته دروروو او هم به له ځینو ځوانانو سره د ولور په شان ستونزې سره د راولاړو شوو مسایلو په اړه د هغوی خبرې واورو. نو یوه لنډه شان د مکو او بیا راګرځو د نعمت الله افغان صاحب د رپورتاج دویمې برخې ته.
له کوم وخته چې تاسو دا تړون کړی دا اقدام کړی دا تر اوسه پورې څومره ودونه د همدې تړون داخل ترسره شوي دي څومره ودونه؟ له کوم وخته چې تاسو دا تړون کړی دا تر اوسه پورې تاسو دغه مثبتې پایلې په خپل سیمې او ټولنې کې لیدلې؟ هغه څه دي مثلا پخوا به ډېری ځوانان اړ کېدل، اوس په اکثرو سیمو کې اکثر ولایتونو کې د افغانستان اړ دي او اړ کېږي چې د ولور او د مهر د واده د ساده توګه چې دغه پیسې پوره کولو لپاره بهر نوي هېوادونو ته په مختلفو لارو او هغه ستونزې چې هغه مرګونې دي دا وزغمې لاړ شي او بیرته چې راشي بیا کله چې واده راوړي بیا مجبوره ده چې بیرته دا بیا لاړ شي د غریبۍ لپاره.
دا خو د موږ چې دغه تړون شوی ده له نن اته کاله مخکې لغه تر اوسه څلور سوه دنوي ودونه شوي دي
تقریبا شاوخوا پنځه سوه.
او موږ د هر واده لیست لرو، هر واده چې کېږي موږ حسابو دومره ودونه وسو. په قدم دوم چې موږ دغه د دې اقدام کړی د دغه ځوانانو لپاره هم کړی چې د ما ځوانان د دې وطن ګلان تنکی تنکی هلکان دا ایران پاکستان بل خواته په سمندرو کې غرق شو په لارې په کاشاق په بدرګه باندې ځي په غلا ځي په لارې موږ شو ډېر داسې ما ولیدې چې وادي کړی خدای قرضداران شاخیسې خو پیسې قرض کړي یوه ورځ دوه ورځې ورسره وتلي نه له واده سره دی ولاړ شي په لارې مړ شي وی ویلې. نو دا خو ګیرې غټ مشکلات دي. نو موږ د دغه چې دغه نرخونه چې جوړ کړي دي چې دغه خلک په کور کې اوس الحمدلله د موږ د دې خلک نشته چې د ما کوزده پاته ده که د چا کوزده پاته شي او یو مخ دا د درو لکو طاقت نه لري هغه کولی شي چې ماته مراجعه وکړي چې ماته مراجعه وکړي. موږ د دې په همکاري کې یو موږ ورسره ځو په هغه سړي سره هر څه چې کوو په هغه بار اچو مرسته خامخا
د شورا د دین علاوه چې نرخ ټاکلی دی بیا هم د دې نرخ
کومک مرسته
کول لپاره کوم کسان چې وسنه لري د هغوی لپاره هم تاسو مرسته کوئ؟
بالکل بالکل بالکل.
په دوام کې ارارخې ته پرسته
هو کوم د جرمی اخلو جرمی صد موږ په یو ټلیفون 5000 په یمور جرم ده
5000 افغانۍ
5000 5000 5000 افغانۍ
چا کمردار موبایل راوړی
چا راخسته وو یا چا ولي سي دا پلن به واخست 5000 افغانۍ جرم ده او موبایل به ورې متیر دا په مشکستا چونکی چې موږ دغه جرمی راخلو یا راځي خامہ خارجي جرمی خارجي
بالکل.
بیا موږ دلته فکر کوو چې په پلانې کې یو پلانې مشکل ده
اوسره مرسته کوي
هغه سره موږ مرسته کړي مونږ ده کوي دا جمعه سره زهیر د جمعه ته موږ کومه کور کړې یو پلو لارې ته موږ کومه کور کړې او خدای اساس لرو دا نه چې موږ په لکاو کوو خو نه لرو دغه هغه چې موږ په واسطه کومه کور شو
په غزلي ولادت کې دا اقدام کړی دا چې ولزګونه قومونه ولزګونه کلی د اندرو ولسوالۍ کې کلم هم په دې اړوند د غونډه تاسو د لودلې د چې څنګه وکول شي تاسو همدا دود لغزنی نه بهر د افغانستان نور ولایتونو ته غزوی. آیا نور ولایتو کې د تاسو استازي کله هم تللی دي، کله هم د دود حالته خلکو سره شریک کړی ده کنه؟
شه مهربان د مور خپل نزان درته مزار ته موږ اقدام کړی، کابل ته تللی، قره باغ ته تللی، پاکستان ته به دې حساب تللی،
هیواد بهر
حتی هیواد بهر پاکستان ته کوټ ته تللی، تر اسلام آباد ته جمع دغه اتحاد دا شورا جاری ده، تر چې چیرته موږ خلک د مهاجر دي کنه، په کوټه کې ستا، په هلمند کې ستا، هلمند کې موږ دا ادامه لري، ا دې موږ خلک کابل کې یم لري، په مزار کې یم لري، لکه اوس زموږ نماینده له کابل راغلی ده، صحیح ده، او مزار نماینده خو نو عرب ما ته نشو لري، موږ ټلیفون ارتباط ورسره لرو، په کوټه کې زموږ نماینده ګان دي، هغه دغه شکار کوي، په دیره اسماعیل خان ورته وایي پاکستان چې هیواد خارجي هیواد کنه، په اسلام آباد کې، پېښور کې چې زموږ خلک شته،
هغه د تاسو دود رسولی
ده.
آیا تر اوسه پورې بیا له هیواد نه بهر کوی چې تاسو یادونه وکړه چې نور ولایتو کې هم تاسو استازي لرئ، یعنی د دامن ټول افغانستان کې تاسو هڅه کوئ چې دا دود پلی کړئ او رواج کړئ، له هیواد نه بهر هم تاسو اسلام آباد کوټه دغه منطقې مو یاد کړلې، چاته مو تاسو استازي نماینده ستا، هلته تر اوسه پورې آیا د همدې نرخ د کوم تاسو ان کړی ده همدې نرخ باندې کوم واده ترسره شو؟
څلور سوه دیني هیوادونه ته نه دلته شوي، او په پاکستان
کې له هیواد نه بهر، پاکستان
له هیواد بهر تر دغه جو ډیر شوي دي، تقریبا چې نه یې شوي زر ودونه به شوي.
یو رسنۍ پوښتنه به راشه چې بیا به ستا پیغام واورو، که چیرته له کوم بل قوم څخه کسان دې لیواله وي او غواړي چې ستا سیمې ته راشي او د هغوی په سیمه کې فعلاً چې دم ګړی د نرخ لوړ وي، غواړي له تاسو له کلي له ولسوالۍ له سیمې مثلا غواړي چې دوستي په توګه باندې راشي، دا نرخ هغوی ته همدا یو شی؟
بالکل، هر څوک چې راشي د پر د افغانستان چې راشي، چې هر څوک ولو که جما د قوم یو کنه وي، چې هر څوک یې هغه راتلی شي کولی شي په دغه نرخ، دغه بې مصرف وي، دا بې ولوړ وي، پوځ یې نشه ورکولی.
ډېر زیات مننه صاحب چې حاضر شوی موږ سره مرکه وکړله، په روسیې کې به د تهران وړې اورېدونکو ته ستا پیغام اورو.
ډېره مهرباني له تاسو، ډېره شکریه چې تاسو زموږ آواز د خلکو ته واورېدو، زه په دې اخیر کې ټول افغانستان خلکو ته دا وایم چې څومره چې موږ دا تکلیف تېر کړی ده او دا خلک موږ د لارې ته راوستي دي، تاسو هم دا کوشش وکړئ، په هر وطن کې مشران مسته سپین ژیری مسته دا کار وکړي، دا د خیر کار ده او ډېر غټ شلیت.
ډېر زیات مننه،
ډېر تم
محمد هارون د اندړ ولسوالۍ د مازدا کلا اوسیدونکی دی، د خپل د واده کیسه بیانوي او وایي چې درې ځله پاکستان هیواد ته د غریبۍ لپاره تللی او په ډېرو سختیو سره په دې توانېدلی چې خپله کوژدن شوې ناوې د واده په ډولۍ کې خپل کور ته یوسي.
اسم نوم څه ده؟
ایمان محمد هارون، کوم میانه یم، د مازدا کلا اوسیدونکی یم.
ډېر مننه. په دې ولسوالۍ کې سب څه د مهر یا ولور لپاره کوم نرخ ټاکل شوی ده؟ دا څنګه ارزوي؟ دا وجودن کې د اغیز څنګه
دیس؟ الحمدلله موږ ډیر راضی یو، ځکه دا یو ډیر نیک اقدام ده، ډیر دې ولس رغم تر خلکو ورساو، دا درد تر خلکو ورساو، دا یو غټ درد دی خلکو لپاره. زه خپل ما شخصا څلور کاله په کراچۍ کې مسافري وکړه، بیا سیم کله کوژده وکړه، دغه ملګری مې ته خبر ده کنه، ما څلور کاله مسافري وکړه، څلور کاله بودیجه دې ما نیم ولور شو، سیم کله دوستي وکړه، بیا ولاړم دوه کاله بیا مسافري وکړه،
نیم دې بیا پر
بیا مې نیم بیا پر کو، بیا سره راغلم په کال بیا ستنه راته پیدا شو، بیا مې واده ونکو کنه. نو تقریبا دریم پړاو ته ولاړه، دریم کال ته ولاړه، سیم خپل خپل ځان وکړو کنه، کوزه مې وکړه، ځان ته واده مې وکړه. نو دا دې خلکو دې په دومره سهولت سو خلک یې لغه غټې مسافري او لغه غټو مصرفو او لغه غټو تکلیفو خلاص کو، د مسیرانو موږ ته یو ډېر نیک اقدام کړی دی، خدای تعالی دې اجر ورکړي، ډېر ځینې خوشحاله، ډېر ځینې خوشحاله.
عزیزانو، په افغانستان کې د ولور یا شیر بها د ستونزې او اوس ورپاره ده د زینو شویو اقداماتو په اړه مو موږ زموږ د خبریال نعمت الله افغان د تیار کړي راپور دوهمه برخه واوریدل چې ځوانانو پکې د ولور په وجه د راپیدا شویو سختي او سر ټکاوه او د ولور د کمیدو د اقدام هرکلی یې کاوه. په دې هیله چې دغه پروګرام مو هم خوښ شوی وي، د دې پروګرام دریمه برخه یعنی آخري برخه زموږ په راتلونکي خپرونو کې به واورئ انشاءالله. تر هغې وخته ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
ښاد او آباد اوسئ.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ګرانو محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې په تیره اونۍ کې د لویدیز آسیا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. عزیزانو، په عراق کې اسرائیل سره د هر ډول اړیکو د رغولو پر ضد د قانون تصویب ده. د دغه قانون په وړاندې غبرګونونه او په قدس شریف کې د اسرائیل له لورې د بیرغ د لاریون په ترسره کېدو باندې تاکید په تیرونه کې د لویدیځې آسیا له مهمو پیښو څخه بلل کیږي. هیله ده چې ورته پام وکړئ.
عزیزانو، د عراق پارلیمان د پنجشنبې په ورځ د 215 استازو په ګډون سره د سیونیستي رژیم د اړیکو د رغولو په مخالفت په اکثریت رایو سره تصویب کړ شي. له مخې اسرائیل سره هر ډول اړیکې تر هر عنوان لاندې جرم بلل کیږي. لومړی د قانون عنوان اسرائیل سره د اړیکو د رغولو ممنوعیت وو، او وروسته بیا د قانون عنوان یې په اسرائیل سره د هر ډول اړیکو په جرم بللو باندې بدل شو. د دې قانون تر تصویب وروسته په پارلیمان کې حاضر استازي د اسرائیل پر ضد شعارونه ورکړل. دغه قانوني لایحه د صدر د بهیر په وړاندیز او د شیعانو د غږملتیا د بهیر په شمول د ټولو شیا سیاسي ډلو په ملاتړ سره په پارلیمان کې په اکثریت رایو سره تصویب شو. په یاد قانون کې د سیونیست رژیم سره د اړیکو هر ډول رغونه او هر ډول سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تخنیکی، کلتوري، سپورټي او پوهنیزي همکاري منع کړې شوې دي. په دغه قانون کې عراقي خارج د دې هیواد دننه او بهر کې او همدارنګه ایالتی ادارې، ولایات، حکومتي ارګانونه، خصوصي شرکتونه او حتی په عراق کې بهرني پانګوال هم اسرائیلو سره له اړیکو څخه منع شوې دي. په بل وینا، د نورو هیوادونو خارج هم چې تر هر عنوان لاندې په عراق کې میشت یا فعالیت کوي، له سیونیست رژیم سره د اړیکو د نیولو اجازه نه لري. بله مهمه مسله دا ده چې سرغړونکي لپاره د اعدام سزا په نظر کې نیول شوې ده. دا خودنه کوي چې دغه قانون څومره جدید او د عراق پارلیمان له دغه منحوس رژیم سره د اړیکو د رغولو څومره زیات مخالف دی. د دې قانون هدف د عراق او اسرائیل ترمنځ د هر ډول ډیپلوماټیکو، سیاسي، پوځي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د جوړېدو مخنیوی دی. په دې لړ کې د عراق د پارلیمان د مشر نائب حاکم از عملی په خپلو خبرو کې اسرائیل سره د اړیکو هر ډول رغونه وغندله او ویل چې تل ابیب سره د اړیکو د نه رغولو قانون د هیواد ثبات لپاره ضروری دی. په داسې حال کې د عراق د پارلیمان استازي دغه قانون د عراق د ولس د غوښتنې حقیقي انعکاس بولي. په ټولنیزو رسندیو کې عراقي کارکوونکو اسرائیل سره اړیکې نه لرو په هشتګ سره
پارلیمان له دغه کار څخه ملاتړ وکړه. همدارنګه ګڼ شمېر عراقیانو بیا د بغداد په مرکزي میدان کې پر اغونډېدو سره د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکړل او د دې هېواد پارلیمان له لورې تصویب شوي قانون ملاتړ یې وکړ. دغه قانون څو میاشتې وروسته له هغه تصویب شو چې د کردستان په کورواکا سیمه کې د اسرائیلو په ملاتړ د ځینو عناصرو له لورې یو کانفرنس جوړ شوی و.
د عراق د پارلمان دغه اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. د فتح د سیاسي ائتلاف مشر هادي العامري تاکید وکړ چې د دې قانون په تصویبولو سره عراق به د فلسطین په دفاع کې مخکښ وي. د عراق د پارلمان دغه اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. د فتح د سیاسي ائتلاف مشر هادي العامري تاکید وکړ چې د قانون په تصویبولو سره عراق به د فلسطین په دفاع کې مخکښ وي. د عراق د پارلمان مشر محمد الحلبوسی د فلسطین په ملاتړ کې د صهیونیستي رژیم د جنایاتو په وړاندې په مقاومت باندې په تاکید سره وویل صهیونیستي رژیم سره د اړیکو په رغولو باندې د سخت بندیز لپاره د عراق پارلمان له زړورتیا ډکه پریکړه کړې تر څو اسرائیلو سره د هر ډول اړیکو د رغېدو مخنیوی وکړي. دا پریکړه د عراق د خلکو د ارادې انعکاس و. د فلسطین د آزادولو لپاره د فلسطین ولسی جبهه په یوه بیانیه کې صهیونیستي رژیم سره د اړیکو پر غولو بندیز او سخت سزا څخه ستاینه وکړه. د دې ډلې په بیانیه کې راغلی چې د عراق د پارلمان دغه پریکړه یوه تاریخي پریکنده او اصولي پریکړه ده چې د فلسطین له ارمانونو څخه د ملاتړ ښودنه کوي. د فلسطین اسلامي جهاد هم د یاد قانون په هکله تاکید وکړ چې دغه اقدام د دښمن د نفوذ لارې بندې کړي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد په بیانیه کې راغلی چې د عراق د پارلمان پریکړه لیک د عربي هوادونو پلازمینو ته د دښمن د نفوذ مخنیوی کوي. د لبنان د حزب الله غورځنګ هم د یوې بیانیې په صادرولو سره د اسرائیلو سره د اړیکو په بندیز کې د پارلمان د عراق پریکړه فلسطین سره د عراق د ولس د ملتیا او ملاتړ ښودنه کوي. حزب الله په دغه بیانیه کې د عراق د پارلمان له پریکړې څخه ستاینه وکړه او دغه قانون یې د فلسطین ولس څخه په ملاتړ کې یو سترګام او سازښت کوونکو لپاره یو تاریخي سبق وباله. په همدې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس په یوه بیانیه کې ویلي امریکا د عراق په پارلمان کې د اسرائیلو سره د اړیکو د نه رغولو د قانون په تصویب ادا کې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي. هغه زیاته کړې د قانون د بیان ازادۍ ته خطره رامنځته کوي او د یهودو پر ضد له فضا جوړونې سره مرسته کوي. دغه قانون په سخته اسرائیل سره د هغو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو له رغېدو سره په ټکر کې دی چې په سیمه کې د ټولو ولسونو لپاره نوې فرصتونه رامنځته کوي. د عراق د صدر د بهیر مشر مقتدا صدر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرو په غبرګون کې امریکا ته په خطاب کې ویلي یهود سره دښمنی منع کړای شوی لیکن د اړیکو رغونه الزامی ده. په نیوزیلند او نورو هیوادونو کې د مسلمان لمونځ کوونکو وژله تروریستي نه ده لیکن نیواګرو سره مبارزه تروریستي ده. له قدس څخه د عربو په زوره ایستل او صهیونیستانو ته د هغوی د مځکو او ځایونو ورکړه انساني ده. آیا دا ستاسو سیاست دی؟
عزیزان د صهیونیست رژیم پولیس او د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د مۍ د میاشتې د 9 نیټې لپاره د بیرغ د لاریون له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په دغه ورځ کې توندلارې صهیونیستان په تېره بیا ځوانان د ټولو نیواکي سیمو څخه په قدس شریف کې راغونډېږي او د فلسطیني میشتو سیمو څخه په تېرېدو سره د الاقصی جومات ته ځانونه رسوي او هلته خپل مراسم ترسره کوي. د مۍ 9 نیټه په دې خاطر دغه لاریون ته بېله شوې ده چې دغه ورځ د اسرائیلي رژیم له لوري د قدس شریف د نیواک لا نیټه سره سمون خوري.
هغوی دغه ورځ لمانځي. د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې یو یهودي خاخام د دې ورځې د لمانځنې لپاره یو ډول لمسوونکي حرکتونه رامنځته کړل او د بیرغ د نڅا لاریون یې پیل کړل. یهودي توندلاري چې د فلسطین په لاندې شوو سیمو کې ژوند کوي د دوی لاریون پر مهال نڅا کوي او د فلسطین مسلمانانو او د اسلام د دین په خلاف لسپکوي ډک خوځښتونه ترسره کوي او د قدس شریف له فلسطیني میشتو سیمو څخه تیریږي. تیر میلادی کال د قدس د تورې تر جګړې او لاغ ورسته په سیاسي او پوځي انډولونو کې د فلسطینیانو په ګټه تر بدلون ورسته د بیرغ لاریون نه و ترسره شوی. د قائمت له لوري توغندي بریدونو څخه د سیونستانو ویره او همدارنګ فلسطینیانو سره د نښتو په حق لا د اندېښنو له امله د بیرغ لاریون لغوه شو. خو سږ کال اسرایلي رژیم او د وارد مخه د فلسطینیانو په ځپلو لاس پورې کړی او غواړي چې دغه منحوس مراسم ترسره شي. د اسرایلو د ټینګار له امله همدا دی چې که د فلسطینیانو مقاومت ته وګوري نو مجبوره دی چې هر کال لاریون ترسره نه کړي. بله مسله ده چې د نفتالی بنت او یا لاپه د ګرځنده کابینې یوې ماتونکي حالاتو سره مخامخ شوې ده او د بیرغ د لاریون لغوا کېده قوي شي. د توندار سونستانو او د رژیم د مخالفو ډلو په تیرا بیا نیتنیاهو د پیاوړي کېدو سبب شي. په دې خاطر د بنت کابینه د بیرغ د لاریون د جواز په ورکولو سره غواړي د خپلې کابینې په وړاندې مخالفتونو یو ډول مخنیوي وکړي. د مقاومت ډلې د بیرغ د لاریون د ترسره کېدو د پایلو په هکله سونستانو ته خبرداري ورکړي. د دې سربیره اسرایلي کارپوهان او رسنده هم د دې لاریون د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. سیونیستي رسپانې هارتس په یو راپورټ کې ویلي چې اسرایل په خلاصو سترګو سره د قدس د دوهمې جګړې په لور روان دی او په اسرایلو کې هیڅ یو عقلمند سړی نشته چې دغه ناورین مخنیوي وکړي، نه په سیاسي او نه هم په عملیاتي برخه کې.
ستمنو اوریدونکو، د لویدیز آسیا په تیرونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. خو موږ مخکې له دې چې ستاسو له حضور اجازه واخلو، تاسو ته بلنه درکوو چې تاسو کولی شئ چې زموږ سایټ ته لاړ شئ او خپل د توجه وړ مطلبونه هلته وګورئ او چاپ کړئ او د ځان لپاره ولرئ. د هغه په اړه د زموږ د رادیو په اړه د پروګرامونو په اړه خپل مطالب او خپل نظرونه موږ ته واستوئ چې هلته انشاءالله تعالی به موږ ځینې استفاده وکړو. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
Thank you.